احمد شبريم هرکلی مکوم د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې د افغانستان په برخه کې یوه خوله شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر اخیستی.
دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبانو د یوې پاکستاني ورځپاڼې دا ادعا رد کړه چې کابل پر اسلام آباد امریکایي وسلې پلوري. دا ازادي راډیو یو ویر یو کلنج
د شهید د قتل یو کال پوره شو خو بیا هم دغه قتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د دایي ورور له چارواکو قاتل غواړي. دا ازادي یو اوریدونکي په پروګرام کې ستاسو په شخصه شوي پیغام نه خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 تنه نورې ټپیان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ کیږي چې 1,000,000 له مرګ ګواښي. او د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي د همګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په سپینغار ولسوالۍ کې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د روغتون یو چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته د دریو مړو او 15 ټپیانو د ورانتقالېدو خبره تایید کړې. اخوا د ننګرهار د والي ویاند قاری حنیف ویلي چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د سپینغار ولسوالۍ د تریلي سیمې په جامع جومات کې شوې. دغه خبره د ملا امام په شمول 15 لمونځ کوونکي ټپیان دي. مخکې دا خبره د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته کړې وه او ویلي چې ماین په محراب کې ځای پر ځای شوی و. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی خو په ننګرهار کې په تیره بیا د سپینغار ولسوالۍ د تریلي سیمه کې چې دا پیښه شوې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال ډیر فعال دي. څو اونۍ مخکې په کندهار او تر هغه وړاندې په کندوز کې هم په جوماتونو کې داعش یا اسلامي دولت ډلې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه لمونځ کوونکي مړه او ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي چې 1,000,000 مرګ ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویاندي مارګاریت هاریس نن په جنیوا کې خبر اعلانو ته د ټلیفون له لارې وویل دا یوه سخته مبارزه ده ځکه چې په هیواد باندې لوږه خپره ده. هغې زیاته کړه نړۍ باید له افغانستان مخ ونه ګرځوي. یوه ورځ مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي و په دغه هیواد کې خلک له لوږې له لاسه مري. په هغه خبر پاڼه کې چې د بشري حقوقو د سازمان لخوا خبره شوې لنډيوالې ټولنې او مرستندوی ادارو غوښتل شوې چې د افغانستان د سقوط شوې اقتصاد او د بانک د نظام د ماتې د ژغورلو لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي دمګړی ټول تمرکز په خرابه بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر سوالو باندې دی. ویست دا خبره په اسلام آباد کې د ټرویکا پلاس له ناستې وروسته په خپل ټویټر کړې. پرون د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. ټام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې د ټرویکا ګډونوالو په طالبانو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي، ټول شموله حکومت جوړ او د ټولو خلکو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګا کې د یو مغناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. مدثر داوت د محمد الیاس دایی کشره ورور دی. ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره شو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه شوه.
د وخت حکومت طالبان د دایې د وژنې مسؤل وبلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول شوی او د اعتراف ویډیو خپره شوې. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه خو دا پیښه یې ونه غندله. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګند دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت ویان سید خوستی نن ازادي راډیو ته وکړه. وړمه ورځ ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیري چې له هغوی پاتې شوي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ورنشي. د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د 2021 کال د اګست په 1 پای ته ورسوه خو له وتو وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړ کړل او ځینې هم پرېښودل. په کندوز ښار کې دوه تنه د نامعلومو کسانو لخوا د چټک په گزارونو وژل شول. پیښه د ښار په درېیم امنیتي اوزه کې شوې. د دې اوزې مسؤولانو تایید کړي چې د ګندم بازار په کوڅه کې نامعلوم کسان یوې ژرندې ته ننوتي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او یو کارګر یې په چټکانو وهلي او یو څه پیسې ترې وړي. د وژل شوي ژرندګړي د تره زوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده او دا پیښه د پیسو لپاره شوې. د ضیاءالحق په خبره له آدم خانه اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې دي. کارګر چې درویشت کلن و تازه کوژدنه شوې وه. او په برما یا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړ. هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پارونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت یې درلود. 30 کلن فینستر د میانمار د آنلاین مجلې فرانټیر میانمار ایډیټر او خبریال و. د می په میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې له دغه هیواده ووځي. هغه وخت په میانمار کې د پوځي کودتا څخه وروسته ګډوډي رامنځته شوې وه. مجلې ویلي هغه د کډوالۍ له قوانینو څخه په سرغړونې هم تورن دی او یوې بلې محکمې ته به مخکېږي چې د ترهګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورونو سپیناوی هم وکړي. د فرنټیر میانمار مجلې مدیر مسؤول توماس کین وویل د خبریال دین فینستر د محاکمې لپاره هیڅ اساس نشته. امریکا متحده ایالاتونو د دغه خبریال په خوشي کولو ټینګار کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې ته روشن مختوري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر نړیوال ټولنې ژغ کړي چې د طالبانو په وړاندې یو خپل عمل وکړي. ټام ویسټ په اسلام آباد کې د ټریکا پلس له غونډې وروسته وویل متحد ایالاتونه په ټول افغانستان کې د انساني وضعیت خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کېدو لارو چارو ته ځیر دي. په ورته وخت کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې پر طالبانو ژغ کړی چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او ټول هغه ترهګریز سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي وځپي. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ د ټریکا پلس له غونډې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي مکټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو د دې ډلې د ملګرو ملتونو په پراخ ملاتړ تمرکز کوو. نړیواله ټولنه باید په یو غږ او د یو ګډ هدف لپاره یو ځای عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټریکال غونډې وروسته یو اعلامیه خبره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخیستې. اعلامیه کې د ټریکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د ښځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. د ټریکا پلس په پرونی غونډه کې امریکا، چین، روسیه او پاکستان ګډون کړی وو او پر دې هوکړه کړې چې له طالبانو سره په داسې ډول ښکیل شي څو دوی د منځلارو او داسې پالیسیو جوړولو ته وهڅوي چې یو باثباته او سوکاله افغانستان جوړېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي د ټریکا په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ټولو نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او په غوڅ دریز هر هغه ترهګر سازمان چې په دې هیواد کې فعالیت کوي له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د ټریکا پلس د ناستې له اعلامي او هلته د شویو بحثونو هرکلی کوي. خوله نړیواله ټولنې هم غواړي چې له دوی سره په کړیو ژمنو وفا وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی له نړۍ سره پر خپلو ژمنو ولاړ دي.
افغانستان د خاورې نه چاته اجازه نه ورکوي چې د چا په ضد تعدد سي او دلته هم د یو ډلو یا د ډلې په وړاندې هغه شوم اهداف ته د مخنیوي لپاره موږ ډېر جدي او مخنیوي مهم کړی. موږ خپل تعهدات ته ژمن کوم تعهدات دي امریکا متحده ایالاتو سره زموږ سوي دي.
د ټریکا پلس له نهمې غونډې وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې له ګډون کوونکو اساسو سره وکتل. خدای د دې ناستې ګډونوال نه و. ښاغلی متقی نن هم اسلام آباد کې یو ورسره مرو پلاوی له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره کتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې ښاغلی متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر ودی او سیمه ییز اتصال خبرې کړي. محمد نعیم زیاتوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم افغان سوداګرو ته د پاکستان ټولو بندرونو ته د لاسرسي د سوداګریزو موټرو د آزاد تګ راتګ د مسافرو په برخه کې د تلو راتلو اسانتیاوي د جلال آباد او پیښور ترمنځ د مستقیم سفر لپاره د بسونو د فعالیت پایل او د سوداګرو پر وړاندې د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړي. پاکستان له دې وړاندې هم په دې ټولو یاد شویو برخو کې د هر ډول اسانتیاو د برابرولو وعده کړي خو تر اوسه یې نه دي عملي کړي. امیر خان متقی داسې مهال په پاکستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو په اړه خبرې کوي چې روان اونۍ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف وویل د طالبانو حکومت د مخکینی ګوښه کړل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله له دوی سره مخالفت نه لري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی استازی تام ویست ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې دې د افغانستان په اړه همغږې شي. د دې نظر په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو اکرم خپلواک نظر پوښتله.
جمهوریت سکوت نه وروسته د افغانستان بې ثباتۍ هم د سیمې لپاره او هم د نړۍ لپاره په هره برخه کې یو تهدید ده. نو له همدې خاطره فکر ده چې د همدې ثبات لپاره او د افغانستان د خلکو سره د کومک لپاره نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات او نور لوی قوتونه د سیمې هیوادونه همغږي او یو نظر سي او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
ډاکټر صاحب خپلواک، د امریکا همدغه غوښتنه سي نړیوالو یې کړې ده، آیا په سیمه کې به هیوادونه عملي کړي؟ مثلا تازه په هند کې چې کومه غونډه د افغانستان لپاره وه هلته د چین او پاکستان استازو برخه نه واخیسته، آیا ممکنه ده چې د امریکا د غوښتنې ته د سیمې هیوادونه سر ورسره وښوروي؟
که ونه خوروي د افغانستان روان حالات که په ټولو برخو کې کار اقتصادي او بشري او نور مسل دي کومک او حمایت نسی د افغانستان بې ثباتۍ مستقیما په سیمه تاثیر کوي. زمون غوښتنه به هم ده وی او د دې لپاره یو څه وخت کار ده او په دې کې له ټولو نه مهمه د ملل متحد او د امریکا د متحده ایالاتو ونډه ده او هغه غلطیان چې په تیر شلو کالو کې خصوصا په تیر یو نیم دو کالو کې او پر رسنیو وحکه وشولې هغه به تکرار نشي او لږ څه ټول ذکر
دي. نړیوالو غشتنې چې تر اوسه پورې په کابل کې د طالبانو له رژیمه کړې دي تقریبا سره ورته دي. د شوزو حقونه، للوې سره بشري حقونه، ټول شموله حکومت او د تورت ځینې غشتنې تر څو بریده پورې کېدې شته چې طالبان دغه غشتنې عملی کړی او د نړیوالو د غشتنې ومني.
مونږ وایو چې من باید یو مرحله د گذار تیر کو او کله چې جمهوریت سقوط وکړ امارات راغی دا د یو گذار مرحله ده او د دې لپاره باید ټول خواوي هغه عیني واقعیتونه چې په داخل د افغانستان کې دی هغه درک هغه غوښتنې چې یا نړیواله ټولنه وړاندې کوي فقط هر افغان غوښتنه ده چې هغه داسې یو حکومت او نظام ولري چې هغه د ټول افغانانو په خوښه وي او دا حق ورته خپل د اسلام مقدس دین ورکړي، دا حق ورته خپل قوانین ورکړي، نړیواله قانون افغانی ارزښتونه ورکړي. یعنی په دې کې د څه نشته چې هغه د افغانستان د خلکو د غوښتنو سره په مخالفت کې وي او د افغانستان د ټولو خلکو په خوښه باندې حکومت وي. دا حکومت څه ډول وي یو کلمه چې ټول شموله ده، دا ډېر عامه کلمه ده، په ټول شموله کې دا نه خلاصه کیږي بلکې په هغو ارزښتونو او اصولو کې دا خلاصه کیږي چې په څه ډول باندې یو نظام چې هغه د ټولو لپاره جوابګوی وي او د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه لکه مخکې چې هم اشاره ورته وشوه د افغانستان په برخه کې د افغانستان د قضیې په برخه کې تر اوسه پورې یوه خوله نه دي، آیا د افغانستان دننه همدغه حکومت چې تاسو څرنګه توضیح کو چې ټول شموله یعنی څه ممکنه ده چې رامنځته شي؟
دا ډېر مربوط کیږي اوس په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې چې هغوی په داخل د افغانستان کې بحث د مختلفو شخصیتونو اقشارو پولونو سره څه ډول شروع کوي او په څه ډول باندې دغه یو ملي بحث چې په یوه کې په مهمو اساسي اصولو باندې توافق وسي او یو اداره رامنځته شي چې هغه د ټولو افغانانو د غوښتنو سره سمي، دا بحث ډېر په د امارت اسلامي په مسؤلینو پورې مربوط ده چې یوی داخل کې دغه بحث له کوم ځای شروع کوي، په کومه سطح شروع کوي، چا سره شروع کوي، څوک کراګدوي. مګر بهتره بدای او تیرو تجربو هم دا ثابت کړ چې یو ډله یو ګوند یو خوا نشي کولای چې په افغانستان باندې مطلق حکومت وچلی. متاسفانه هغه څه چې موږ د بون په توافقاتو کې تکرار کړل چې کبیری کې هم دغه شی یا د طالبانو سره په اوایلو کې سوله شوی وي نن به دا حالت نه و. بېله شکه دا حکومت به روان وي مګر وروسته بیا په میاشتو کلونو کې د دې په مقابل کې مقاومت او مخالفت شروع کیږي. نو موږ تیرو تجربو ته په کتو باندې زمون غوښتنه به هم دا وي د نوي ادارې څخه به متقاضا هم دا وي چې هغوی په داخل کې د حکومت او د نظام د حمایت په خاطر باندې او د ټولو د شراکت خاطر باندې د بس څومره چې زر شروع کولې سي یومره به په نفع وي په ګټه وي او یومره به په یو قوي موقف کې د سیمې هیوادو او نړیوالو ټولنې ته موجودیت ولرو.
له شغل خپلواک څخه په منن لې به خبرتیا ورسته ننګر هارت ورزو د چاودنی تازه حال درکو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ننګرهار پوسپین غار ولسوالی کې پوجمات کې د نن نه چاودنه شوې. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې درې تنه چاودنې وژلې او 15 ټپيان کړې دي. زما همکار موضوع تعقیب کړي لدوی په واورو چې تاسو معلومات سړي مهرباني.
سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د جمعې ورځ او د جمعې د لمانځه پر مهال باندې د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ په تریلی سیمه کې د دغه سیمې د یو جامع جماعت کې چاودونکي مواد پر ځای شوي وو چې دغه په چاودنه کې کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي 15 تنه ټپيان شوي چې په ټپيانو کې د شپږو تنو هغه روغتیایي وضعیت لږ وخیم دی، نورې سرکب زخمیان شوې دي. خو ځینې راپورونه چې ورکړل شوي هغه کې ځینو کې یو، ځینو کې دوه، په ځینو کې حتی درې خودل شوي چې دا پکې وژل شوي هم دي. دغه جماعت ملا امام عبدالصمد نومېده او دی هم په دغه ټپيانو کې دی چې ویل کېږي روغتیایي وضعیت یې چندان ښه نه دی. په دې اړه باندې تازه او رسمي معلومات تر اوسه پورې نه دي شریک شوي، خو دغه معلومات چې موږ د سیمې له خلکو ترلاسه کړي دي دا پیښنه په داسې وخت کې کیږي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د سپین غر ولسوالۍ ګاونډي هسکه مینه ولسوالۍ کې دغه ولسوالۍ جودري سیمه کې په یو جامع جماعت کې هم چاودنه شوې و چې شاوخوا 150 کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وخته و چې نږدې نیمایي پکې وژل شوي وو. دا سپین غر او د ننګرهار هسکه مینه همداراز ګاونډي اچین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې داعش پکې ډیر زیات نفوس درلود. دا غوی تر ولکې لاندې وی لاغه ورځ را وسته چې وسلوالو طالبانو حکومت ولکټینګ کړی په افغانستان باندې، نو لاغه را وسته 500 شاوخوا کې پیخي دا سوي چې رامسته شوی وی او وسلوال بریدونه چاودنې بمبي چاودنې پکې وی. په دې کې ډیری پر داعش منلې دا کسان چې طالبان او د طالبانو حکومت په وزوري شکل باندې د داعشتون په ننګرهار او په ټول افغانستان کې نه مني، خو بیا هم ځای نازای کله کله د داعش د ډلې د وسلوالو لخوا ځینې وخت بریدونه کیږي او د ځینو چاودنو او وسلوالو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. نو موږ بیا هم پاتې کیږو چې دغه پیښې په اړه کره معلومات راټول کړو، خو تر اوسه پورې هم داسې ده چې 15 تنه پکې ټپيان شوي دي.
منن البته طالبانو ویلي دي چې د دوی د واکمنۍ نه راورسته د داعش شاوخوا 1500 کسان په افغانستان کې نیولې دي او دا خبره هم کړې ده چې داعش هغه مر قوی نه دی لکه څومره چې په ځینو رسنیو کې د داعش په اړه معلومات خپرې شي. نن د نومبر 12 ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي رډو د ځوان خبريال الیاس تایید وشل کېدو کال پوره شو. د دایې د کورنۍ غړي وای د غلو روسم د خپل پلار را تک ته سترګې پلاره ده. په دې اړه تفصيلي راپور د دایې د ورور په شخ پیلش
د شهید دایې د قتل یو کال پورسو، خو بیا هم د قاتل او د مرګ انګیزه مشته معلومه نسوه.
د محمد الیاس دایې کشر ورور مدثر دعوت وای کال واوشت، خو د د ورور دایې د قتل دوسیه لا هم نه حل پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مداصر دعوت وایي تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تیر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دایې قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه دغه د ملګرو دپاره، نه خپل داسې مسؤلین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپل دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایی په وژنه کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خبره کړې و. خو د دایې د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایي شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې وي، د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شوی دی، د عاملینو ته د هم د قانون منګولو ته وسپاري او عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل سوی چې د پوینا د وژنې مسؤلیت تیر حکومت ته ورګرځي.
ولې دې موږ په اړه موږ ډېر معلومات نه کیږي په دې خاطر چې موږ په صحه کې نه پیښ شوی او حکومت په صحه کې پیښ شوی نو دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات وچ څنګه سوی موږ په د باندې د سوی وایي موږ ته معلومات کړي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تیرو شلو کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه، که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر میرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډیرو مسایلو لا نه پوهیږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه. زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل ته غېږه ورکو یو بل ځانونه سره خوشاله وساتو لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغ سته.
محمدي زیاتوي چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یوه ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرائیه رئیس کیلو چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ورزیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
مشت آزاد اروپا آزاد رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایي پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلې او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول. هغه کلتور چې دی خپل ورته ډیر ژمن وو.
د دایي لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي د ازادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
له یوې خوا افغاني ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي، ډېری شاقه کارونو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخت دي، نه یوازې چې د میاشتو معاش شته معاشونه نه دي ترلاسه کړي، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي لستون سره مختی چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاستراوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لاستراوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي تر څنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزله کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمي وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي چې په یو وشتو کلونو کې مونږه سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او د نورې د خشونت او تاریخوالي پیښې متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لوی څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې غوي د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې دي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامي امارات هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پټکه کې دي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیوال ورځ و په یو لامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیې ثبت شوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي له یو کال راهیسې چې محمد الیاس دای وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دای تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوژنو نه رسیږي.
بلور ته د کندهار خبريالان وایي د الیاس دای تر وژل کېدو وروسته د هلمند اوسیدونکو ژغ پر سنوي کې خاموشه شوی دی. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنه چې نن یو کال پوره کیږي یو ستره ځای بولی وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو خو د بیان د ازادي دشمنانو د غږ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ وو او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسولینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدي او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبریالانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نومونو د کندهار دوه نور خبریالان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه شوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي ترڅو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نشي.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ لارې تر اوریدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یو لوی ځای و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل د نوې نظام او نوې حکومت اسلامي امارات څخه مغښتنه دا چې د خبريالانو ژوند خوراج دي پاملرنه وکړي. ځنې مغرضې کړي ست چې لا هم خبريالانو ته غواښ جوړوي اخترونه ورکوي هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دي.
د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسول طالبان وبلل، خو طالبان واغه مهال د پیښو مسولیت ونه مانه.
له همدې راپور سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنگزی څخه اورو.
د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. چاودنه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر ولسوالۍ د تریلې سیمې په جامع جماعت کې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي، چې له ډلې 1,000,000 مرګ ګواښي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ټام ویست ویلي د همګړۍ ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې دی. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. الیاس دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لخرګا کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. طالبانو ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګاندي. د چهارشنبې په ورځ ډان ورځپاڼې راپور ورکړ چې پاکستان غواړي له افغانستانه د امریکایي عسکرو پاتې شوې وسلې وپیري څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټک په ګزارونو وژل شوي. او په برمایا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړی دی.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، او د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو ثبت شوي تازه را رسېدلي پیغامونه هم له تاسو سره شریکو. خو مخکې تر دې، د طالبانو حکومت وایي پر پاکستان به هیڅ ډول وسله ونه پلوري. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د پاکستان ډان ورځپاڼې هغه راپور بې بنسټه وباله چې ویلي دي طالبان له امریکایي عسکرو پاتې شوي وسله پر پاکستان پلوري. جزئیات پرې راپور کې
پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور په اړه د پاکستاني ډان ورځپاڼې راپور ته د طالبانو خبرګون. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت 13 ورځ په خپل ټویټر پاڼه هغه راپور پروپاګند وباله چې ګنیدوی پر پاکستان له امریکایي عسکرو پاتې شوي وسلې پلوري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلو د پلور او قاچاق پر وړاندې سخت دریز لري، او هغوی چې نظامی تجهیزات قاچاق کوي له سخت چلن سره به مخ شي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ردوم، دا یو پروپاګند دی، دروغ دی او حقیقت نه لري. موږ خپل د ملي اردو د جوړولو په حال کې یو چې نوي وسلو ته اړتیا لرو.
د چهارشنبې په ورځ ډان ورځپاڼې ولیکل پاکستان غواړي له افغانستان د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپلوري چې له هغوی پاتې شوي دي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د اګست پر 1 پای ته ورسو، خو له وته وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات وجاړ او ځینې هم دلته پرېښودل. دې موضوع د امریکا دننه هم نیوکې راپورته کړې دي. د امریکا مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مو د وړاندې له فاکس نیوز سره مرکه کې وویل طالبانو ته امریکایي پوځیانو د نږدې 85 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي، خو اوس د دې وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه اندېښنې ورسربلې ډېرېږي. د چارو څارونکو وایي افغانستان خپل ګاونډیانو سره پر پولو پر ډیورنډ کرښه دومره نظامی ځواک نه لري چې وشي کولای د دې ډول قاچاق مخه ونیسي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه سره سم پر ټولنیزو رسنیو هم یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شول، او په کې دا کېږي چې د افغانستان پوځي تجهیزات او وسایط له هیواد د باندې په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته لیږدول شوي دي. خو طالبانو تل دا موضوع رد کړي. تر دې چې مود وړاندې د طالبانو د ملي دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه، او په هغه کې د ټولو نظامی چارواکو وغوښتل چې پوځي تجهیزات نګدی قولی اردوګانو ته وسپاري.
ستاسو لا پیغامونو
زه خیر د باریس کا سره د ازادي راډیو سره په تماس کې سره د 2015 د جون په 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګ والمه د میدان سره په تور کوتل مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام تاسو د لوړ مقامات پر ورسوي. ځکه چې موږ کور پسې دی یا پسې دی، او حکومت ته څنګه کال کې سم تکم تنخواه چې هغه نه جرا کړی. او سلام او احترام.
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې
زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم. زما د نړیوالو مؤسسات څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي، باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي، چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه بې خوردي باندې بندیز دي. نو زما د اسلامي امارت د لوړپوړو اشخاصو څخه دا خواهش دي چې په کندهار ولایت کې د فلمو مارکیټونه په آزاده توګه خلاص شي او خپل فعالیت کوي. نو کېدای شي چې هنر ته هم اجازه ورکړي او باید هنرمندان خپل په کار پیل وکړي. نو زما د ټولو مؤسساتو څخه او د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دي چې هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، اکثره یې د کور شانه باسي او خرڅوي او د ورځې ډوډۍ د خپلو شانو څخه لاسته راوړي، چې هر شی په کور کې شته یا یخچال فریج هغه خرڅ کړی دي خوړلی دي. نو زما اول د مؤسسات څخه دا خواهش دي چې د هنرمندانو سره مرسته وکړي او هنرمندان ډېر په سخت حالات کې دي، او بیا د اسلامي امارت څخه د لوړپوړ چارواکو څخه زما دا خواهش دي چې باید د دوی سره همکاري وشي او دوی ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي، مارکیټونه یې خلاص وي، هغه په خلاصه توګه هر یو خپل کار ته ځي، خپل کار کوي، نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی او اوریدونکی،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لومړنیو توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بیوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ډیرسټونه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. دی ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات نیکه هیله وړاندې کوم. وګورو دا مرستې چې ود افغانستان ته راځي، دا خو چې لوار دا بارډرونو چې هر وطن را واوړي، دا په موږ باندې مې کیږي، نیمه طالبان وړي، بیا نیمه دا خلکو ته راوړي، بیا راشي دلته په کلی کې 2 او 3 او 4 نفره ونی چې هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شامون دی چې وګغه راته وای وای تاسو دغه نه کوي، تاسو نه یاست مسکینان، موږ دې بیګا ولاکه په کور کې لرو، عیال دا پسې دا واړو دا چاند دا پسې دي، دغه یو غمه وخرې دا څه رقم دغه چې دا دغه نه خلک شکایتونه کوي او یو خبره دې چانه اورې دکېږي، دا خو باید لږه چې له بارجې څه خغم وخرو شي. وسلام.
السلام علیکم. دی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپل سترګو لیدلی شه حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومک خو مستحق ته ورکوي، وای نه دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوختو او مونږ ته په کور کې ځای راکوو، مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بیچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی، مونږ ته ځای راکړی، دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. خوار غریب بیچاره خو ټول پاتې سو. سلام احترام.
السلام علیکم. زه د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی. خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې دا موسسه په داسې توګه ویشه کېږي چې غریب کسانانو ته نه رسیږي، هغه کسانانو ته رسي چې هغو پنځو شپږو وګونو وړه راویستلي دي. بیا د کال په پور باندې ورکوي، مثلا په پور ورکړي دي، په 15000 کلدارې د کال په پور ورکړي دي، و غریبو کسانانو ته نه رسي. علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشل شي یو غریب کسانانو ته ورسیږي او ملو ته خونه ضرورت نشته چې ملو ته ورکول کیږي.
السلام علیکم. نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه. درمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبۍ او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري. دا ډېر بیچارهګان او بېوزله خلک دي. خلک تباه او برباد دي، خپل لوران یې خپل زمن خرڅوي او د کور نه په کپې اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زامید وکړم د ایمن ولایت وایشي ولسوالۍ څخه زموږ ټلیفون پر لیکم. دایلو خدمت ته روان ده تخپور کې دلته د امر سره راغلی دي د مفې کسانو ته نور کول کیږي. نو خدای دې چې ما پیغام تر مسلمان پورې ورسېږي چې دلته ډیر به وزنه خلک څخه او وطن نه رسېږي. ګرد د سرمایداران ته ورکول کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مننه نو کوزې دې زموږ ولایت ګریش ولسوالۍ څخه ډېر کړی وایي. طالبان د نورو چارواکو سره چې د همدا سپاسمو ټول په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې څخه پرته پښو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر لاسه کړي. افغانستان ډېر سخت د پښتو یو مرګ غواړو چې د همدا سمو شور خلکو ته ورسیږي. نور واده سم هم دا غوښتنې چې موږ سره افغانستان خو ته موږ سره د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو یو چې کلم ده او دا ازادي راځي چې دا نه خو هیڅ چې دا نه خو هیڅ نه شي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خان د هلمند ولایت سره سره ټلیفون پر کړ کړم. ورځان از ما پیغام دغه دی چې دغه امارات څه زموږ دغه ارزګنه دغه مهيله ده چې دې مرسته ویشلې دي او ویشلم په نوزاد کې او خلک دلته د هلمند د شاه خلک خاص دغه ځپل خلک وو ډېر خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلق باندې ویش دا چې مکه وي دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي د خدای رضی مر پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه غوړسوي. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته په تماس یم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایده دی او وختنانه چې دا د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې کا دولتي ګاډي کې دا صلاح خپل وسلې یا صلاح د دروازو نه شي خلک ته مرمې تیار تیر کړي. اواز مونږ پیغام دی خلکو ته ورسو چې دا خلک په دې ستونزې کې اخته دي. مرمې تیر کړي صلاحګان مې د ګاډي نه شي دي کراکې دې کې پکای ته ورسره فلډرې مثال ته ورسره جګساري کار کوي دا چې ګرځي.
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چاوزنه سره ده. دا مسلمانان چې په چاڅو سره سعودي دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي او دا خنجران دي. دا په دې باندې دي جنات والی دی و جنات وی هم نو ویني دک الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حکیار زبر دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجران پوس او مسلمانان په زوسی باندې خبر کړي. نو دا خنجران په د چاسر دستر په قبر کې چاودنې کړي دي دی په مسلمانان فدايان کوي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي، دا درندگان دي، دا دوزخ دي.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې دي نه هغه کوي خلک سره د نه لانجې جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي خو سنت دي، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پری نه په ګناګار ده صحیح ده دا خطا څخه کار ده. معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کېږي چې موږ داسې یو داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یې ټوله دنیا پیژنې دنیا کې اسلام ده، دنیا ټوله په اسلام راغلې ده، هر سړی اسلام پیژنې، شکر الحمدلله مسلمان یو. قسم د مطرابې چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم، زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیچا طرفدار نه یم. نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهربانی افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت دی، ډیر تبا شو، ډیر کونډې یتیمان مشومان دي. نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره راټول کړي دغه غم وخورای. ښا اوس تاسو نه یو بل تاسو کوم دا تاسو درنه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنی نه وو، دا د خلکیانم نه وو، دا د پرچمیانم نه وو، دا یو افغانستان زوړ نشان وو. په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځو په خو باندې په لاګاته کې خاطی په جماعت کې په لاګاته کې جماعت رنگوای نو دې باندې خاصه د کوپر نشان نه ولګرلای دا هی موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام ودروای د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
سلام علیکم زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څنګه چې لولو سالي سلام امارات نه غشتنه دار چې سعودي عرب ته دې ته وچو کی افغانستان نه دایس بغلان غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي ایو خلک به आवाज لګي او بل خو شان نه سیګران سی